یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا امکانات برابر کړي. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل ان یوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیانو کې د برېښنا درې پروژې پرانستلې. او د امریکا متحده ایالاتو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا بحث روان دی چې د ولسمشرۍ انتخابات، د ولایتي شورا، د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې انتخابات یو ځای په یوه ورځ ترسره کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د وري په 1 دېرشمه وشي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ولسمشر دواړو ټینګار کړی چې د انتخاباتو د زندبلو نیت نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانستلې. و پروژه نږدې د 220 کیلو ولټ برېښنا کوټ جوړول او بل د بامیان د 6009 پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیع شبکې پروژه ده. درې مهم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غنی پرون په بامیان کې په دې اړه وویل
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا له راتګ سره به بامیان چې تل د رڼا مظهر و، داور د خلکو کورونه روښانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دغه درې پروژې شاوخوا د 80 میلیون امریکایي ډالرو ارزښت لري چې تړونونه یې مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس او دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي دي. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې راتلونکو 2 کلونو کې بشپړ شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سکال له سباندې 80,000 کورنیو بې ځایه شوو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له 3 میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شوو رئیس مهر خدا سبار چې د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی ازادي راډیو ته وویل
د دې ستراتیژۍ لپاره 1.2 میلیون ډالره بودیجه اټکل سوی چې له مخې به یې 83,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسي. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله لسګونه زره کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړو غوسه د سعودي عربستان پر ضد په زیاتېدو ده. دوی دا ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان د وسلو چې پر سعودي عربستان به د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګي. دا ګواښ په دې ترڅ کې شوی چې تورونه پوري شوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونه ملکیان وژل شوي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او د دې جګړې له امله تر 2 میلیونو ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اورلګیدو له امله د 6 تنو د مړینې خبر ورکوي. د امریکایي چارواکو په وینا دې پراخو اورونو د پارادیس خارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایان نه ده توانېدلې چې په دې خارګوټي کې چې نږدې 1,500 نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو د فلوریدا اوسیدونکي چې مخکښو ډیموکراټانو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نورو منتقدانو ته د بمونو په لیږلو تورن دي، له نویو تورونو سره مخامخ شوي. د نیویارک فدرال څارنوال پرون سیزار سایوک په 13 نورو جنایي مواردو تورن کړ. په دغو تورونو کې د ډیرو ویجاړونکو وسلو کارول او د ایالتونو ترمنځ د منفجره وسیلو لیږدول شامل دي. که چیرې دغه کس د محکمې لخوا محکوم شي، ښایي په عمري بند محکوم شي. دی چې مخکې په 15 جرمونو تورن شوی و، 40 کلن بند له احتمالي جزا سره مخامخ و. سیزار سایوک د اکتوبر میاشتې پر 26 په فلوریدا ایالت کې تر سختو کشفي عملیاتو وروسته ونیول شو چې له ضمانت پرته په توقیف کې دی. چارواکي وایي سایوک د امریکا بېلابېلو برخو ته تر 100 زیات بمونه د بستو په بڼه استولې دي. او د اروپایي ټولنې یو کمشنر له اوکراین څخه غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو پر لور مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیایي چارو کمشنر یوهانس هان پرون دا خبره د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړه. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین صدراعظم ولادیمیر هیروسمن ته د اوکراین په اړه د اروپایي ټولنې تازه رپورټ وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې دغه کمشنر وایي دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرکه وي چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي.
نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 19 د نوامبر 10. د سولې عالي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به سولې ته امکانات برابر کړي.
زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیات نه تیر شو، عمومیات ډیر ویل شوی دی.
په بل راپور کې اوري چې په غزنی کې ولې لا هم ځوانان بے معنی سندرې اوري.
د ځوانان لپاره ډیر زیات تاوان لري. دا پخوانی سندرې چې یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري، د دې لپاره ګټه لري، هغه باید واوري.
د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشي موادو د کارونې، قاچاق او استفاده پر زیانونو خبرې سوي.
په حقیقت کې مونږ د نشي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق په د دولت پاتې راغلی ده.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا امکانات برابر کړي. زلمي خلیلزاد چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان په سولې کې د ځانګړي استازي په توګه ټاکل سوی، خپل سفر پیل کړی دی. د دې د سولې عالي شورا اجرایوي غړي او سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل تیرو حادثو او عمومي خبرو ته په کتو دوی منتظر دي چې دغه بهیر نور هم عملي بڼه خپل کړي. یوسف خان ځدران دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته په یوه میاشت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دویم سفر د دغې بهیر د عملي پیل په اړه غوښتنې او تمې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د سفرونو او غونډو راخوا وخت د دې راغلی چې نور له عمومیاتو تیر او د سولې خبرې اترې عملا پیل شي. ښاغلی قاسمیار د افغانستان د سولې په تړاو د خلیلزاد د دویم سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا سولې ته لیوالتیا ښیي او باید هم په نتیجه کې د سولې خبرو د څرنګه پیل په اړه جزئیات ورستی شي.
دا ځله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد خپل ماموریت بیا پیل کړی دی، زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملي ګامونه واخیستل شي. د عمومیات نه تیر شو، عمومیات ډېر ویل شوی دی. راشو په اصل موضوع کې چې هغه د سولې خبره اترې پروسه یې.
د د په باور ل دې وړاندې د خلیلزاد لومړي سفر وروسته د سولې بهیر په حرکت راغلی او د هیوادونو رول تر ډیره مشخص شوی دی. دا هیله مندي داسې مهال بیانیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام وویل چې خلیلزاد به تر راتلونکو 10 ورځو د افغان حکومت له چارواکو د نورو اړخونو له استازو سره وګوري، څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. په دغه بیان کې راغلي چې زلمی خلیلزاد هیله مند شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو پر لور منظم ګام ګامونه اخیستي دي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد دغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل چې تر ډېره یې جزئیات نه دي رسنیز شوي. ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد لکه د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. د سولې په تړه وروستیو دغو هڅو بیا د سولې د عالي شورا تر څنګ د ولسي جرګې ځینې غړي هم هیله مند کړي دي. د یاد شورا د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخوابي وایي نور باید دا هڅې منسجمې شي.
وخت ځای کړی دی د افغانستان حکومت رئیس جمهور باندې غږ کوو چې هغه د صلح اصلي طرف ولټوي. زما په نظر باندې داسې وخت ځای کول دی چې کله په ماسکو کې، کله په امریکا کې او کله په افغانستان کې د صلح په ارتباط باندې هغه اصلي موخو ته نه ځو.
دی وایي د امریکایي چارواکو دا سفر سولې ته لیوالتیا ښیي، خو حکومت باید دا وړتیا ولري چې په یو وخت کې د واشنگټن او مسکو هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د زلمی خلیلزاد د وروستی سفر به چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته کوي وکولی سي په افغانستان کې د سولې امکانات لا چټک کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي افغانستان او سیمې ته خپل سفر پیل کړی دی. دا موضوع او د خلیزه د دویم سفر اهمیت مو د نړیوالو چارو له یو تحلیلګر انتظار خادم سره څرګندل ده. شغلی خادم وی چې اصلا امریکا د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې په لټه کې ده، هغه که له هر ادرسه وي. یوسف خان زدران د مرکې په پیل کې د وروستیو حادثو د نتایجو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
په عین وخت کې اصلا د افغانستان سولې د خپل کا یو لوړی ټپې ته خطر وي که په هر لار باندې وي. هدف د پیسر ته خطر وی په امریکا او افغانستان کې څنګه شروع کړی دا اترلس کال د جګړې دوام وک اوس د جګړې د ختم پر د لټون په تلاش کې دا وایي چې د جګړې پای ته ورسیږي. په دغه برخه کې کده نړۍ هر هیواد وی کړه پاکستان وی کړه ازبکستان مسله وک ترکیه وک عربستان او بیا هم د روسیا دا امریکا په هیڅ رقم تشویش لدی نه لري، بلکې دغه سي حرکتونه د امریکا لپاره خاص کر د خلیزات ماموریت لپاره امید او همکار ته امید لشي. یو څه چې امریکا په تشویش کې ده هغه دوه خبرې دي. یو دا ده چې د سولې په پروسه کې باید نور هیوادونه د رهبرۍ نقش وانخلي. که مسکو مونږ د سیمې یا د دنیا یو تر ټولو ستر هیواد بولو، نو که چېرته دې ته ډیر زیات فرصت برابر شي، دوی کولی شي چې جګړه او د افغانستان د راتلونکي سولې امتیاز په لاس کې واخلي. امریکا دا شنه غواړي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله که په راتلونکي کې طالبان د افغانستان د سولې او بین وخت سیاسي جوړښت یو برخه کیږي، نو امریکا باید د طالبان رهبرۍ سره په یو تفاهم تر رسیدلی نه روسیا. نو لنډه دا ده چې که د مسکو کانفرنس کیږي او یا هم خلیزاد به افغانستان ته راځي، دا په خپل ذات کې د وی سی کې دوه مخه دي. فقط امریکا غواړي چې ماهرانه لوبو وکړي او روسان غواړي چې په راتلونکي سول کې د خپل خود خودلو ځای پیدا کړي.
خادم صاحب، ساز خبرو په تعقیب چې دلته د نورو چارواکو، کارپوهانو، همدارنګه د ولسي جرګې غړو سره مونږ خبرې کړې دي، تحلیل دا دی چې اوس د سول خبرو ته ټوله زمينه برابره ده او د خلیزاد د دویم سفر وروسته باید دغه لړۍ عملاً پیل شي. ساز په نظر وضعیت هم داسې دی؟
سولا زه یوازې لډیرو ګولورینو آینه کو نه ګورم، بلکې زه په افغانستان کې په نوښت په سیمه کې د تغیر شوی زمانی او شرایط زمانی او مکانی شرایط په تغیر باندې ځا خبر کوم. سولا حتمی و حتمی ده او په نوښت کې د مذاکرات لپاره په سیمه کې هر رقم خند لمزه تللی دی.
د ټولو شرایط او غزمینو ته چې تاسو اشاره وکړه ته پکته د دغه سفر څخه تاسو توقع څه ده یا تمه مو څه ده چې د خلیزاد د دویم سفر وروسته به څه ممکن تغیرات وکړي شي؟
خلیزاد یو بنیاد یې خېدی او غواړي چې د هغه بنیاد منوسه چې کم اعمار شوی دی د هغه ارزونه وکړي او په نو وخت کې لازم مشورې د سولې فعالینو ته او د سولې مختلفو اړخونو ته ورکړي. په نو وخت کې طالبانو رهبرۍ ته دغه پیغام ورکړي چې زما یو ځل تک په دې معنی نه چې زما ماموریت ختم شو، بلکې بیا راتګ او بیا په تعقیب په دې خاطر باندې چې د امریکا اشتیاق او خپل جدیت تاسو وخمه. د افغانستان حکومت ته پیغام دا ده چې که تاسو خپل سیاست کوئ که د انتخاباتو لپاره آمادګي نیسئ که نه نیسئ، یو څه چې هغه د امریکا لپاره د خوړ خبره ده هغه د سولې خبره ده. نو فکر کوم چې خلیلزاد تر ډیره حده پورې غواړي هر طرف ته د خپل جدیت پیغام ورکړي، او په عین وخت کې طالبانو ته د سیمې ټولو اړخونو ته غواړي چې کومه یو څه مې درته سپارلي ده هغوی څومره پیشرفت شوی دی او کوم تغیرات باید نور راشي ترڅو نور قدمونه سول طرف ته واغستل شي.
د نړیوالو چارو تحلیلګر انتظار خادم ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو د خبرونه 3 بجې پورې دوام کوي. د خبرونې په جریان کې د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. اوس به نجیه صافی راته ووایي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه څه دي.
د دایکندی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د یاد ولایت 50 کروندګرو مېرمنو لپاره د شنو خونو د جوړولو لارې چارې او په شنو خونو کې د کرنیزو عملیاتو په برخه کې روزنیز پروګرام پیل کړ. د دایکندی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سید عبدالواحد فیروزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر کال څخه باندې 200 شنه خونې پر بزګرانو په ځنګړې توګه پر کروندګرو مېرمنو ویشل شوې وې چې حاصل یې ډېر ښه و. د دایکندی ولایت د کرنې رئیس ویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې د یو شمیر تولیدي عواملو په اړه هم خبرې کیږي. د افغانستان د متشبسینو بورد وایي پاکستان له 15 ورځو راهیسې په تورخم کې پر مالوچو بار موټرو ته اجازه نه ورکوي. د متشبسینو د بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو موټرو شمیر 100 ته رسیږي چې سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نوموړي وویل د یادې ستونزې د هواري لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره اړیکه نیولې سو دغه مسله له ډیپلوماټیکو لارو هوار کړی. نن د کابل په بازارونو کې پمده ډول د ځینې خوراکي توکو بې یو بوجۍ قزاقي وړه 1320 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ یو پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ شپته پوله، یو اروپا یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زرینانی تومان 15 افغانۍ شپته پوله، او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
او سیمه بهرنۍ مسله چېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د دغه هیواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړي غوسه د سعودي عربستان پر ضد په دې وروستیو کې په زیاتېدو ده. پریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره. د پریبا جانې، د دې بندیز دلیل څه شول سوی دی؟
بله سلام صاحب، د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوی، بلکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې په ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په سرګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل سوي دي، او د دې جګړې له امله تر 2 میلیونه ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوی دي. په همدې حال کې ریاض د یو خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوی دی. خاشقجي د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو. دې مسلې نړیوال غبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو 13 میاشت په یمن کې د اوربند غوښتنه وکړه، او ویل چې په دې هیواد کې باید 4 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړې شي.
دا اقدام به څومره اغیزناک تمام سی، هم د جګړې د ختمېدو او هم د امریکا او سعودي ترمنځ د پوځي همکاري په برخه کې؟
امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه دا پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کېدو او روزنی بهیر کې د پینتاګون پر پوځي مرستې کوم اغیز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو څلور په پنځمه برخه یې پخپله تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داسې مهال سوې چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرېدو له کبله غوسه ډېره سوې ده. وروسته له هغه چې روانه اونۍ د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهوري غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسېد، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمېدو احتمال هم لیدل کېږي.
ډېره مننه له فریبا ظاهر څخه. مو واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالتونو چارواکي وایي د دغه هېواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم ځوانان بیهوده او بیمانا سندرې اوري. حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو، میمریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې پنځوس یې ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډېره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بېفروا. سل کې دېرش فیصده خلک اوري او د اویا فیصده ټول څوک ټپي اوري، څوک همجر اوازونه اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته خلک راضي دلی چې واچوه موږ ته، خو ما سره نشته د اوازو، موږ نه راولو دلی، خلک خوښېږي خو موږ خپل نه خوښېږي.
ولاد خو ډېر خلک ویني دا سندرې خوښي ډېر، او مثال طور سل فیصده کې راضي نه وي، نوي فیصده ټول دا سندرې خوښي، دا لس فیصده نه خوښي.
بل لور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خوا تورې کول دي. دوی وایي پوهېږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نمی قسم ده دا غټ توان رسی خو موږ دې مجبوری دي لاس راچو غریبی ده.
نمی غلام جیلانی ده دا خو واقعتم د ځوانان لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خاني سندرې سی یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري، د دې لپاره ګټ لري هغه باید وایي.
محمد باید اول خو غګوی وونه غګوی بیا سی غګوی باید چټه وګوی.
ایمال زیات سن زیان رسوي ده او والنه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانان زه
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان دی
ګور د دې انسانانو د ذهن بدلې داده
له حکومت موږ دا وختونه لوسی دا باندې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لوري اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې، خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغوی سره خبرې وکړو چې دوی دغسې څه د پیرو پلور مخه ونیسي، خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. د غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزني په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند.
دی وایي زموږ ځوانان عجیبې سندرې اوري. دوی دې په دې پوه سي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهنونه خرابوي. هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو ښه او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بېخي بې لارې کړي، ځکه د هغوی د پوهې سطح ټیټه او بېخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آگاهی از اونا بسیار پایین است، چیزی نمیفهمن.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بېهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډېری روشنفکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
له غزنی څخه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکي دي. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې لیکلي د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغان سولې په تړاو ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د حکومت او امریکا پلاوی ګډون نه وکړي، خو له کابل نه د سولې عالي شورا یو پلاوی او د واشنگتن په استازیتوب په مسکو کې د امریکا یو ټیټ پوړی ډیپلومات ګډون کړی وو. ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو د قطر دفتر استازیو هم په دې ناسته کې برخه واخیسته، خو په سر مقاله کې راغلي چې بلخوا د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چار وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته خپل سفر پیل کړی او د افغان سولې په تړاو خبرو ته ادامه ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د افغانستان سوله هم د دغه هیواد د جګړې په څیر د بهرنیو هیوادونو په لاس کې ده او امریکا ده که روسیا هر یو غواړي خپلې ګټې پکې تامین کړي. دی لیکي د سولې په اړه د سترو هیوادونو دا هڅې د سولې په تړاو رامنځته شوي فرصتونه زیانمنوي او افغانستان به د سولې پر ځای د جګړې په د ډګر بدل کړي. میډیا ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي دي په افغانستان کې د جګړې او د سولې د ټینګښ په اړه د روسیې او امریکا ترمنځ د سیالۍ او تربګنۍ موضوع په یوې جدي اندېښنې بدله شوې او د سیاسي چارو افغان کارپوهان له حکومت نه غواړي چې د دغو دواړو لویو قدرتونو ترمنځ په دې اړه د یوې همغږۍ رامنځته کولو ته کار وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او عربي اماراتو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی. ویسا لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې ویلي خلیلزاد هیله مند دی چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د ناستو لپاره د باصلاحیته پلاویو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه پورته کړي وي. په مطلب کې راغلي دا په داسې حال کې ده چې ولسمشری ماڼۍ تیره اونۍ د سولې په برخه کې د یو پراخ ملي مشورتي بورد د جوړولو خبر ورکړ. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هر هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې په تړاو ناستو کې د افغانانو په مالکیت موضوع ته درناوی وکړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه هیواد دا مهال د اساسي قانون او یو مشروع نظام او دولت خاوند دی. اصلاح لیکي چې د مسکو له ناستې څخه دی د سولې خبرو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف کار واخیستل شي.
د ساينس په نړۍ کې ځینې خبرونه خلکو ته هیله ورکوي، خو ځینې یې د انسانانو د بیرې سبب کیږي. د نن خبر دا دی چې نن د مځکې له څنګ څخه درې آسماني ډبرې تیریږي. نور له اسمت سروان ناوري.
نن شنبه د مځکې له څنګ درې آسماني ډبرې تیریږي. د دوغو ډبرو د لوی حقي اندازه 1.5 متر ده او د مځکې له څنګ به 1,300,000 لري تیر شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به درې دا ډول ډبرې د مځکې له څنګ تیر شي. ساینس پوهانو د دوغو ډبرو پر غټي هغې 2013 VR یو نوم اشاره. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیریدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده، د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډیر زیات دی په عادي تلسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا جی ایم ټي په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیر شي. ساینس پوهان وایي چې ډیر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي، هر کله چې امریکا او پاکستان خپل ګټې خوندي ولیدي هغه وخت به سول راځي. د مسکو د غونډې په څیر کنفرانسونه ډیر جوړ سوي دي خو نتیجې نه دي ورکړي. زلمی له هلمند لیکلي سیاستوالو زیاتې پیسې پیدا کړې، نور باید افغانان پرېږدي چې خپل برخلیک په خپل وټه کې، دوی د افغانانو سوکالۍ ته وفادار نه دي. امیر افغان د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي، طالبان هیڅکله سوله نه غواړي ځکه چې پاکستان د خبره چی روز لیدی. عبدالبصیر عابد د کنړ ولایت له چپ درې ولسوالۍ څخه لیکلي چې زموږ د سامتول د کلي سړک نسته، له حکومت څخه غواړو چې زموږ دغه مشکل حل کړي. صدیق الله نورزی له هلمند لیکلي، امریکا په سوله کې اخلاص نه لري، ځکه یې په پرونۍ غونډه کې ګډون بیرنګ و. مقیم له سیور ولسوالۍ څخه لیکلي چې په سیوري کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ډېر بندونه دي چې په لږ قیمت سره جوړېدای سي، باید د حکومت لخوا ورته توجه وسي. او شمس الله غزنفر د نورستان ولایت لوان ټوایګل ولسوالۍ څخه لیکلي، دلته دوی ورځې کېږي چې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، هیله ده چې مسؤولان زموږ غږ واوري. د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې خبرو. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانیستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري چې سکال لته باندې اتیا زره کورنیو بې ځایه شوو سره ژمنۍ مرستې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږ تنو د مړینې احتمال شته. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادایس خرګوټي ډېرې برخې سوځولې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوریدل. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو تکي او ار جی. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې د سوري علي شوراهي لشي چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته د زلمي خلیزات دویم سفر به د سولي خبرو ته لا امکانات برابر کړي. د دې شورای اجرایي غړي ازادي راډیو ته ویلي چې تیر وختو او عمومي خبرو ته پکتو دوی منتظر دي چې دغه بهیر نور هم عملي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې ساش کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سولو کې شل کم سوی دی. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل ولایت پولیسو 300 کیلوګرامو ډیر نشي مواد له څلورو کسانو سره یو ځای نیولې دي. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل په لومړي پیښه کې په ارغندۍ چوک کې دوه تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه هیروین له یو ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې هم دوه تنه نیول شوي چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه نشي مواد په کورلا موټر کې کابل ته قاچاق کړي. په تیرو درې اونۍ کې دا څلورم ځل دی چې د کابل پولیس نشي مواد او قاچاق کوونکي په داسې حال کې نیسي چې غوښتل یې نشي مواد له ګاونډیو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي. په هرات ولایت کې 14 تنه نشي مواد وسوځول شول. د هرات ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په 303 پیته بیلابیلو عملیاتو کې د 1309 او 1309 کلونو په بهیر کې نیول شوی چې 342 کیلوګرامه هیروین، 920 کیلوګرامه تریاک، 348 کیلوګرامه چرس، 329 کیلوګرامه شیشه او 10 لیټره کیمیاوي مواد پکې شامل دي. دغه ډول د هرات د امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرزاده وویل تیرونه یې هم یو شمیر قاچاق کوونکي نیولې دي چې له هیواد څخه بهر هیروین قاچاق کول.
تعداد 5 نفر که میخواستن
15 کسان هغه محل ونیول شول چې غوښتل د هرات له هوایی ډګر څخه د هیروینو 265 کپسولونه په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي چې د تلاشی پر محل په گزارې ولسوالۍ کې ونیول شول.
دا یادونه ورده چې په تیر یو کال کې په مجموعي ډول په دې ولایت کې د نشې موادو 445 قاچاق کوونکي نیول شوی چې د دې جملې څخه 15 ایرانیان و خځې او وې ماشومان دي. د ننګرهار پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډی نشې مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر وایي د نشې موادو یو قاچاق کوونکی په داسې حال کې نیولې چې غوښتل یې 109 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له سرخرود ولسوالۍ څخه د جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په بهسود ولسوالۍ کې 500 کیلو او 1500 ګرامه چرس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول او په دې توري یو تن هم نیولی دی. دوه تنه قاچاق کوونکي له هېواده بهر د نشه موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سرحدي پولیسو قومندانۍ رسنیو ته لیږلي راغلي دي چې دې دوو کسانو غوښتل په دوو بیلابیلو پیښو کې 6 کیلو او 306 ګرامه هیروین په خپلو خېټو او انارو کې هند ته قاچاق کړي چې سرحدي پولیسو ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په زابل ولایت کې د نشه موادو د قاچاقو په تور 15 کسان نیول شوي چې 3 ښځې دي. د زابل ولایت د امنیت قومندانۍ کمیسار محمد مصطفی مایار د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل دې 15 کسانو غوښتل 10 کیلوګرامه هیروین د زابل ولایت لارې له هیبات څخه بهر قاچاق کړي چې پولیسو له نشې موادو سره یو ځای ونیول. تورانو کسانو غوښتل چې د مواد له هیواده بهر قاچاق کړي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي بدي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې.
د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ساش کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سول کې شل کم سوی دي.
په حقیقت کې د نشي توکو د ستراتیژي او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
په پکتیا ولایت کې له 15 کالو راهیسې د کوکنارو کښت صفر سوی دي، خو پکتیا ته د دې شکار په بدل کې د بدیل معیشت مرستې نه ورکول کیږي. په دې اړه راپور لرو.
تقریبا 15 کال کیږي کوم زیات سي دغه امتیاز نور کول کیږي، یعنی هغه ولایتونو ته چې هغه ته کوکنار کې سپری.
د انجینیر اسد الله کاموي په نوم له یو معلول سره مرکه لرو. د وای چې د معلولینو په مرسته د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوی پروګرام لري.
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کوم پیسې ګټم هغه پیسې به په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم.
د لغمان ولایت د شکلن سجاد کلک هوټ کړی چې د شپریږي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
کله نشیان شو ا د کاروبار او سیلم لاړم تیبارم لاړو، بس د خدای د لارې نه د انسان توب نار څه نه وردول.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مامزم مهرام ما ډیر صبر مې درته وک
دا د لا صبر کړی دی چې له هر څه د اخلاص کړو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشې موادو تولید کم سوی دی. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت په سلو کې شل کم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره سوي راپور کې د نشې موادو په برخه کې د امریکا مرستې بې نتیجې بلل سوي او د نشې موادو په کښت او تولید کې د ډیروالي خبره هم یاده سوې ده. خو له نشې موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید اندازې ته په کتو سره دا مرستې ډېرې لږ دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ته نکې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی به ډیر ژر د 2013 میلادي کال د نشې موادو د کښت او تولید د سرنګوالي په اړه راپور خپور کړي. خو په دې برخه کې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت او تولید کم سوی دی. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي مخ پر روان میلادي کال کې په هغو شپږو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین وکړ چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل.
امسال ما یک کاهش خیلی خوب داریم.
سکل د کوکنارو کښت کم شوی دی.
په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت 40% را کم شوی او د تولید په برخه کې هم د پامبړ کموالی راغلی دی. دغه ډول د کوکنارو د کښت په اړولو کې په هغو شپږو ولایتونو کې ښې لاسته راوړنې لرو چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل. کوم راپور چې سیګار نشر کړی دی له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې تر 250 میلیون ډالرو لږ مرسته لګولې ده. د کومو پیسو راپور چې سیګار ورکړی دی ښایي دومره پیسې به لګول شوې وي، خو دا ټولې پیسې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت سره په همغږۍ نه دي لګول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل. دغه ډول په روان کال کې هم په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي دي، خو په دې ولایت کې روانې جګړې د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین ټکنی کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یاشیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په پرتله 4 برابره ډیر شوی دی. د شیګار په راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې 8.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې اوسط ډول د ورځې پر سر 1.5 میلیارد ډالر کېږي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر اشرف ناصری بیا له نشئی موادو سره د مبارزې پروګرامونو ناکامۍ د کوکنارو د کښت او تولید د ډیروالي لامل بولي او زیاتوي چې باید له نشئی موادو سره د مبارزې ستراتیژي په بشپړ ډول عملي شي.
د قاچاک مخنیوی کې موږ پاتې راغلی یو. دویمه مسله دا ده چې موږ د احکام ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. په حقیقت کې موږ د نشئی توکو د ستراتیژۍ او تطبیق په د دولت پاتې راغلی ده.
سیګار خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید دوام په افغانستان کې تروریزم غښتلی کوي، د مالی فساد لمن نور هم پراخوي او افغانانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. د سیګار ادارې رئیس د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې باید نورې هڅې هم وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د نشئی موادو موجودیت د امریکا د فعالیتونو مخه نیسي.
محمد ایاز ترنکو چې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو په تولید کې د کموالي په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس پکتیا ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د پکتیا ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 0 سوی دی، خو تقریبا 15 کاله کېږي له بزګرو سره د هغو مرستو لړۍ درېدلې چې د مرکزي ادارې لخوا ژمنه ورسره سوې وه. د پکتیا ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي 10 کاله کېږي چې په پکتیا کې د ولایتي شورا او بزګرو ترمنځ پرېکړه وسوه چې بزګر به تر دې وروسته کوکنار نه کري او مرکزي اداره به له دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. اوس چې د مرستو دا لړۍ بنده سوې، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې داسې نه وي چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. په دې اړه په پکتیا کې زموږ همکار اصل ځاځي راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
10 کاله مخکې د پکتیا ولایت د ولایتي شورا قومي مشرانو او کروندګرو ترمنځ پریکړه وشوه چې کروندګر به کوکنار نه کوي. هغه و چې د دې پریکړې له مخې په پکتیا کې د کوکنارو کښت 0 شو او مرکزی ادارې د دې کار په بدل کې له پکتیا ولایت سره د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو لړۍ پیل کړه، خو تقریبا 15 کاله کېږي چې د مرستو دا لړۍ درېدلې ده. د پکتیا ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلی ډاکټر حفیظ الله احمد زیا ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې اوس کوکنار نه کرل کېږي، خو یوازې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې بنګ کرل کېږي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. ښاغلی احمد زیا زیاتوي هغه ټاکلي اندازه پیسې چې پخوا دوی ته د کوکنارو د نه کرل کېدو په مقابل کې ورکول کېدې اوس نه ورکول کېږي.
تقریبا 15 کاله کېږي کم و زیات چې دغه امتیاز نه ورکول کېږي، یعنی هغو ولایتونو ته چې هغلته کوکنار کې صفر وي، حتی له هغو ولایتونو ته هم یو څه پیسې ځانګړې شوې وي چې هغلته د تخریب دپاره به پیسې ورته ورکول کېدلې چې کومو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل. نو په دې کې زه دوه اړخه زوب کې وینم چې نه کې یو خو نړیواله ټولنه ده چې اوس خپل عادیز له کومې همکاریانې چې افغانستان سره د مخدره موادو ضد مبارزې په برخه کې دا درېدلې دي. دومه برخه یې په افغانستان کې وینم، ځکه داسې یو ښه کلک مدیریت ونه سوی کړی.
د نشه یي موادو ریاست لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ښو فعالیتونو یا جی پی آی پروګرام له لارې په پکتیا کې نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست ته تر 2015 میلادي کال پورې په کال کې 1,000,000 امریکایي ډالر د امتیاز یا انعام په ډول ورکول کېدل. د چارواکو په خبره د دې پیسو ډیره برخه د ولایتي ادارې او بزګرانو په خوښه په عمل منفع پروژو باندې لګول کېده. اوس چې د مرستو دا لړۍ بنده شوي، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې که پکتیا ته بیرته د امتیاز ورنه کړل شي، امکان لري چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي ممتاز کرخیل ازادي راډیو ته وویل، پکتیاوالو 14 کاله وړاندې له حکومت سره ژمنه کړې وه چې په خپلو ځمکو کې به کوکنار نه کري، او اوس هم پر خپله ژمنه ولاړ دي، خو اړونده دولتي ادارو پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه، او 4 کاله کېږي چې پکتیاوالو ته دا امتیاز نه دی ورکول شوی.
کله مخکې پکتیاوالو ژمنه وکړه چې موږ د دې بوټي سره د زړه له کومه مبارزه کوو، نن ثابته کړې چې پکتیا کې یو بوټی نشته. په هغه نهادونو چې بیا مبارزه کوي او بیا شعارونه ورکوي، شعار دې په عمل کې پیاده کړي، زموږ دیکانان دې ته بیا مجبور نه کړي چې په د یو لویش ځمکه کې چې د یو پټي حاصل نه چې د اوبو قیمت نشي پوره کول، همدغه بوټي تلاش بیا تر کړي.
پکتیا غرانی ولایت چې زراعتي ځمکې لک دي، ځکه نو بزګران تل هڅه کوي چې په خپلو ځمکو کې داسې څه وکړي چې ډېره ګټه ځینې ترلاسه کړي. همدا لامل و چې ولسیزه وړاندې پکتیاوالو د کوکنارو کښت ته مخه کړې وه.
اوس به د یوې داسې مدني ټولنې حال در کړو چې د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د معلولینو یوې مدني ټولنې هوډ کړی چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په تېره بیا ځوانان د نشي موادو له زیانونو څخه خبر کړي. د دې مدني ټولنې مشر انجینر اسدالله کاموي ازادي راډیو ته وویل، د دوی هدف دا دی چې عام خلک په تیره بیا معلولین او ځوانان د نشي موادو په زیانونو باندې خبر کړي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ښاغلي کاموي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د دې پروګرام انګیزه څه وه.
په افغانستان کې تقریبا درې نیمې لسیزې جنگ د دې باعث شو چې افغانستان ته ډېر ناورینونه او بدبختۍ چې دی رامخه کړي. نو دا چې زه زما کورنۍ موږ معلولین یو، معلولیت یو درد دی، نو د دغه درد په اساس باندې د مخدره توکو د استعمال کوونکو د حالاتو موږ نږدې خبرېږو، ورسره کینو، ناسته ولاړه لرو. نو په همدغه اساس باندې درد او درک را پیدا شو چې د مخدره توکو په ضد د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي او ګړندي ګامونه واخلو.
تاسو د دغه عامه پوهاوی لپاره څه ډول تشکیل لري؟
زه او زما مېرمن اکثره موږ د معتادینو کورونو ته ورځو. زما مېرمن چې دوه پښې نه لري او لاسونه یې ټوټه ټوټه دي، نو همیشه هغه د خویندو سره کینی، زه د نرانو سره کینم، خپل ژوند ورته تشریح کوو او د هغوی سره دا مسایل شریکو چې تاسو الحمدلله جوړ خلک یاستئ. هغوی تشویق کوو، زو شفاخانو ته د هغوی کورنیو ته دا قناعت ورکوو چې دوی کولی شي چې خپل نارمل ژوند ته رجوع وکړي او نارمل ژوند ته رسیږي. نو په همدغه اساس هغوی په موټر کې کښېنه وړو یا شفاخانې ته، او د هغې د تداوۍ په برخه کې، د هغې د کاریابۍ په برخه کې اقلا موږ خپل غږ جګوو، ځکه د یو معتاد سره شپږ اووه کسان د کورنۍ چې دی هغه بي سرپرسته کېږي. نو په همدغه اساس خپل مسؤولین د حکومتي چارواکي هغه دې ته واداره کوو چې اقلا یو معتاد ځان سره د تداوۍ نه وروسته اجر ونیسي، یو معتاد که تحصیل یافته ای هغه د ځان سره مامور ونیسي، یو معتاد خصوصي سکتور ته معرفي کړو تر څو هغه نارمل ژوند ته رجوع وکړي، د هغوی کورنۍ بېرته د دوی د منافعو نه برخمن شي.
یو شمیر معلول معتادین هم لرو، د دوی د نشو علت په څه کې ده؟ ولې دوی معتاد شوي دي؟
معلولین ټولنې د نورو اقشارو په نسبت باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. معلولینو ته کاري فرصتونه نشته دي. ډېر لوستې معلولین پېژنم چې هغوی همدا مهال چرس کې چې کله ورسره کېنو وایي چې زه څه شی وکړم، ما ته بچیان را په غاړه دي، زه ډېر قوي روحي فشار سره مخ یم. او حکومت هم ورته خاصه توجه نه ده کړې، سره د دې قوانین په دغه برخه کې صراحت لري. همدارنګه معلولین چې دي هغوی په اجتماع کې د انزوا او تجرید خواته تللي دي، په ډېرو بدو الفاظو او القابو یې خلک یادوي، حتی څوک خور و لور ورته نه ورکوي، خلک کرکه کوي چې دا زمونږ بشري عواطف هم د پښو لاندې کوي او اسلامي رسالت هم چې دی نه ادا کوي. که چېرته نالوستې معلول وي هغه د حرفې لپاره لاړ شي، چېرته موچیتوب زده کړي، خیاطي زده کړي، نور بعضې کارونه دي چې هغه نالوستو معلولینو لپاره مناسب دي. د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو د ورثو د قانون مطابق 19 ماده وایي چې لږ تر لږه 5% معلولین په لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو په تشکیلاتو کې ونیول شي، مفت او رایگان درسونه وایي. نو په دغه اساس باندې د لوړو زده کړو وزارت هم چې خپل برخه کې پاتې راغلي د معلومین لپاره تحصیلي فرصتونه نه دي مهیا کړي، د معرفت په برخه کې د پوهنې وزارت هم پاتې راغلي د معلومین لپاره د لاسرسي وسایل نه دي پیدا کړي، او د دوی د بیرغونې په برخه کې د افغانستان حکومت رغند او کوټي ګامونه واخلي. لشک پرتا تعلیمی تحصیلی او صحی او کاری فرصتونه د کمالین ته مهیا نشي، نو د معلولینو د معتاد کېدلو یا روغ دي کېدلو ګراب به ورځ تر بلې زیات شي.
آیا معلول معتادینو ته هم تاسو اما پوهاوی ورکوئ کنه؟ که اما پوهاوی تاسو ورکوئ نو له نورو معتادینو سره توپیر په څه کې ده؟
لشک پرتا چې کله موږ د معتادینو یا روغ د ورونو خویند کور ته ځو، زما میرمن او زمونږ کاری ټیم زمونږ سره وي، نو دا غوی سره چې کله موږ خبر کوو د نورو روغ دو چې هغوی معلولیت لري داغه په نسبت معلول زمونږ خبره خاوري، ځکه کله چې معلول ګوري چې زما د میرمن پخې پلاستیکی دي، کله چې زما سره همسا ګوري هغه یو نوا تمایل خبرو اوریدلو ته ښیي. نور معتادین هغوی ډیر جدي ډیر قاطع او اکثر وخت د تیښتې په حالات کې نه غواړي چې خبره واوري.
دا ما پوهاوی پروگرام سیده دا مالی تخنیکی او مسلکی زده کړو تم ضرورت لري، دی برخه کې لګښت هم ضرورت لري، تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي؟
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کومې پیسې ګټم هغه پیسې بیا په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم، او همدارنګه زما میرمن په کور کې خیاطي کوي او دغه د خیاطۍ لګښتونه موږ په دغه ټولنه کې جنې مصرفو. زه مې همیشه میرمنې ته دا قناعت ورکوم، زورتي هم چې د نړۍ ریکارډونه او تاریخونه چې چا ګټلي دي هغوی خپل لګښتونه کړي دي، هغوی کورونه خرچ کړي، هغوی جایدادونه خرچ کړي، ولې د ټولنې درد د ځان سره چې دی دا کم کړی دی. په دغه برخه کې موږ هیچا تر اوسه نه سپورټ کړي یو نه حمایه کړي یو، ولې که موږ قوي سپورټر پیدا کړو قوي حمایهګر پیدا کړو زه تاسو ته ډاډ درکوم په دغه برخه کې موږ معلولین ډیر مومد او مؤثر واقع کیږو.
نوري داري هم د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي، ستاسو د عامه پوهاوي لارې چارې له هغوی سره څه توپیر لري؟
نور ادارات هغوی اکثر وخت پریزنټیشن جوړوي، ورکشاپونه او کانفرنسونه جوړوي، ټرانسپورټ مصارف ورکوي، دا ټول سہولت نه وي. موږ د روغ د کورونو ته ورځو او هغوی ته او د هغوی کورنۍ ته ډاډ او تسلیت ورکوو، او د هغوی په معالجه کې عملاً چې اقدام کوو، د هغوی کورنۍ دې ته واداره کوو چې یو روغ دی معلول او یا غیر معلول اب په موټر کې کیناو یا شفاخانې ته وي سوال ته په بینوبته شکل باندې هلته شامل کوو.
د نشې مواد په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه مو د یو مدني ټولنې د مشر انجینر اسدالله کموي سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوسته خاطرې واردې. د لغمان ولایت دیرش کلن سجاد په پاکستان کې د موټر چلولو تر څنګ د ټوکرانو کاروبار هم کاوه چې په دې وخت کې په نشو اخته سو، خو څو کاله وروسته یې وغوښتل چې نشه پرېږدي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی. دا چې سجاد څنګه نشه له نسوارو څخه پیل او بیا تر هیروینو پورې ورسید او اوس یې ولې اراده کړې چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
اول ځل خو سر د نسوارو نه شروع کیږي، نسوار یو سوخ می چې وکول به خوند لاړ بس یو خټه غوندې شنو، بیا سیګریټ شو، سیګریټو نه پس چرس شو، نم دغه سی یو شپه می چرس نه و بس یو ځای ته لاړ مالته جاغه نازی پودر وای وای چرس خو نه لر مازه نن شپه دا پودر و ا پودر می چول ځای را کې ونی و بس چرس می پرې خو دا عملی شو مند نشه مخ ی ز خپل ډرایور مو ما دا کوریا او چینایي کپڑے برات دې کار می کاو و چکل نه شیان شو اله کاروبار او سیلم لاړم تبارم لاړو بس د خدای د لار نه د انسان توب نار څنګه غردولو په دې چې په بشدا پودری ده یعنی کتاب ورته د 200 کار په سلم کاو غدر باندې نه کاو مونږ او داس نه خطا کړو کار روزګار نه خطا کړو خپل همت غیرت نه خطا کړو دا درته نه محسوسیږي چې یا می اولاد یا کور کله غم خادي یس هم دغه تا ته غټه خبره چې کپاله لای کپاره مې کپاره لاري بس پله نشو ډیر د انسان توب نه خلاف کارونه مکر پر دې مال تم سترګې پټ کړې چې دا څنګه پټ کو ډیر نم دغه سی موبایل نه وړي دي تینه نو د لشل زرو شابم تینه وی وړل ته بم زر یو نیم زر خرج کړ ک زر روپۍ به وی ورور بیا په مغه زر ټوله والے پم دې شیشو بورډر ک 1500 سوام ټوله والے دما یو زوی مکتب وای نه ورځ مکتب ته نه ځي سبای ټیم ده خو ما ورته نه لري مال څنګه نه ځي وال ته مکتب کې ما ته خلک وای چې زه چا باندې لاځی کم کفتان ده کنه دا یو بل ته وای د پودری زوی ده مونږ باندې بدماشي کوي یا لاځی گئی نو دغه خبره ما ته ډیر زور راکو زړین دما دینې شونه تورک نو ما ورزش را ډیر مینه و چې کله پودریان شنو بیا ډیر فرق راغی بیا یو عذاب شو چې نم دا طاقت مونږ کې و چې پریدو او کوهلم نو بیا دغه سی بیزتی سره مخ کولونو د عمل نه مخ کې ما کې ډیر اوسېلا و که دو روزو کارو کوشش ما کاو چې په یو ورځ سر ته ورسو، خو اوس چې فکر کوم د ما د جسم نه هغه طاقت همت اخیستی کن.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا، څرې ګریوان، ژړ مخ او ستومانه د خپل انډوال ظریف کره ورځي، او په ژړا او ناهیلۍ ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کره ورغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ټول ورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل نه ریخته شوی، خو کاروبار او آرام ژوند مو درلود. اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته.
ټول ورځ په غوږونو کې را بنګېږي، ته خبر یې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی و؟ راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه.
هغه مې په ډیران واچول، ورشه راټول یې کړه.
مغزه مې مه حراموه، ډېر صبر مې درته وکړ.
دا دې لا صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو؟ ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو.
یاره ښځې، موږ زموږ ګزاره نه شو کولی. یو، دوه، درې، زه په ما په درې کانو طلاق یې.
وی بخت می تور شو، دا ته څه وایې؟ نور خو دې دا څو کاله په سره ورکې نولې وم، اوس دې طلاق هم کړم. زه وړه ماشومان څنګه دلته تا سره په سره ورکې پرېږدم؟
ډوډۍ تیاره اوس وکړم او نام د کانو وینځلو
بس تک پہنچا ڈم اسپی کو نشوان میں دے
دا شکار چون کا کہو
نہ ٹو نہ دیکھ ہم لڑو لو پونڈر والا سا کمار ہوں ہم دے پونڈر آنے پٹکڑی ہوں سمائے ہوئے سا ہوتا خراب شو
مگر تم روانا خبر تو خز طلاق ہوئی
انسان جو کمار شی بے کلا کل کر گئی دان ٹول دے مردار نشیل الاسا خز کو اس پیر طلاسا نرازی خون پوئے گم کہ ما شمان بمی اس چیری بھی او سنگ بمی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.